په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواد بهر ځای پر ځای کړي، خو طالبان وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته، خصوصا ګاونډیو هیوادونو ته، ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د طالبانو مشر والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دی چې غواړي له افغانستان ووځي لارې چارې ولټوي.
والی صاحبان و مسئولین باید هغو ته اطمینان ورکړي د دې چې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي.
کوم کسان غواړي له افغانستان ووځي؟
ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره، د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووځي.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ د لچلام اوسیدونکو وایي کلونه کلونه په خپل خپل ځنګلونه ساتلي خو نور د ساتلو وس نه لري.
موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې، خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
دا خبرونه چې زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته یې وړاندې کوم، پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د غرض د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونې خبرونه هم مهیره وي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وژغېږي چې له افغانستانه وسی. او اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړه. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې ده. شاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو د مخکې هم خبرداري ورکړی وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار دی چې جرمني ته بځي. د جرمني د ډي پي اژانس د راپور له مخې دغو افغانانو د جرمني له پاوس په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمني د نږدې 15,000 افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلې دي او له دې ډلې تر دې دمه 10,000 دي چې جرمني ته لاړ شي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیوادو د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله اخوندزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خبر کړی راغلی چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوروي او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. اولاف شولز د جرمني د نهم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. د شپې تکلن شولز په د جرمني د منځلارو کین اړخو د ائتلاف مشي وکړي او د پخواني سر اعظم انګلا مرکل پر ځای به د وی څلور کلنې دورې په مخه د اروپا د ستر اقتصادي ځواکمن هیواد د صدارت چارې مخته یوسي. شولز په تیر حکومت کې د مالی وزیر او د سر اعظم مرستیال و. د سپتمبر په 26مه سوسیال دموکرات ګوند بریالی کړ او له دې سره د مرکل د مسیح دموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسېده. میرمن مرکل د سر اعظمۍ د څلورو پرلپسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او له سیاسته لاس واخیست. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداري ورکړ. د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سولوان په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته وویل
The call covered a range of issues, but the main topic was Ukraine.
په ګڼو موضوعاتو خبرې وشوې، خو اصلي موضوع اوکراین و. ولسمشر بایدن سره او مستقیم خبرې له ولسمشر پوتین سره وکړې، لکه بل هر وخت. د امریکا له لوري د اوکراین د منځني بشپړتیا او حاکمیت خبره تکرار کړه. د ولسمشر پوتین ته مستقیما دا خبره وکړه که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي، متحد ایالاتونه او اروپایي متحدان به په ځواب کې په سختو اقتصادي اقداماتو لاس پورې کړي. دغو دواړو مشرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې دوه ساعت خبرې وکړې. پوتین او د روسیې نورو چارواکو په وروستیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي، او که دا کار وشي بې ځوابه به پاتې نه شي. بل لور ته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیځ کې سختې اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. له فرانسې څخه خپره شوي راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی دی. دا کس خالد الوتیبي نومیږي چې درې کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په پیښه کې تورن دی. په فرانسه کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبي پرون په پاریس کې په چارلس دی ګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غوښتل ریاست ته لاړ شي. درې دېرش کلن الوتیبي د سعودي عربستان شپږویشت تنه نور اتبا هغه کسان دي چې ترکیه پسې ګرځي چې د خاشقجي د وژلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوې ده چې الوتیبي به نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالي ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلي دي چې نیول شوی کس د خاشقجي له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري، نو باید دستي خوشي شي. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کاوه، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت او بیا تری تم شو.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوي له دې هېواد بهر ځای په ځای کړې دي. جو بایدن دا خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یوه استولي لیک کړې او ویلي دي دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتونو ګټې ننګوي. خو ان طالبان بیا وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د افغانستان له خاورې د القاعده په نسبت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ خبرداری زیات ورکړی. هغې ډلې چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یې په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او اساسو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14مه یې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1.3 بشپړ شو. خو د ښاغلي بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوې له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او که چیرې له افغانستانه د امریکا خاوره یا هم ملي ګټې ګواښل کیږي دوی به دا ګواښ په نښه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه همدا ده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنېدو وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنی او تعهدات کړي په غو باندې ولاړ دی او هدف کوي چې د افغانستان خاوره به د گاونډي هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوي چې په هغه په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستلو پریکړې دفاع کړې او وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا په خپله د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي. دا دي چې د دوی لپاره بده نه وه چې د پنځو یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. په داسې یو وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولی شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د ډسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه څه په اړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان د نړیوالو په تیره د امریکا د پوځي هڅو په نتیجه کې له افغانستانه ایستل شوي دي. ایستل شوي افغانان هغه افغانان بلل شوي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو یا د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو سره همکاري کړې ده. خو ویل کېږي ډېر نور افغانان هم غواړي له افغانستان وزي. اقتصادي او نور ستونزې مهم لاملونه بلل کېږي. له هیواد د دغو افغانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د طالبانو مشر ټولو والیانو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو ستونزو ته دي چې غواړي له افغانستان ووزي لارې چارې ولټوي. نور په دې راپور کې
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې دا او کورنۍ په همدې ورځو کې له افغانستانه د وتلو تکل لري. دا غلی چې د لس کسیزې کورنۍ غړي ده وایي په هیواد کې د امنیتي ستونزو تر څنګ د زده کړو د بهیر د ټکنې کېدو له امله غواړي له دغه هیواده ووځي. دا میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي په دې اړه یې ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
هم د تعلیم برخه ده چې ما کورنۍ غواړي د ماشومانو لپاره د تعلیم لپاره د افغانستان څخه ووزي.
د کابل ښار د اوسیدونکو وایي چې په هیواد دننه د لوړو ټولګیو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل، دندو ته یې د کورنۍ د نارینه وو اجازه وسي، اقتصادي ستونزې حل سي، نو بیرته به افغانستان کې ژوند کولو ته دوام ورکړي. د دې کابل میشتې کورنۍ د اسنادو هغه کارونه هم څه ناڅه مخته تللي چې غواړي له افغانستانه بهر پرې ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه د هغو خلکو د ستونزو د هواري لپاره خپلو والیانو ته په خطاب کې نوی فرمان ورکړی چې له افغانستانه د کډوال کېدو تکل لري. د دې فرمان په یوه برخه کې راغلي هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه د هیواد پریښودو ته زړه ښه کوي او ځینې بیا له کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تلو تکل لري چې بیا د مختلفو دلایلو له امله له ځینو امنیتي، اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. له دې امله د ولی صاحبان د اړوندو مسؤلینو او علماو کرامو په همکارۍ له هغوی سره مخامخ وویني، د هغوی ستونزې د واوري او د ممکنه حل لارو پیدا کولو په هکله د ورسره مرسته وکړي. همدارس د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅه جاري وساتي چې چاته د ویرې خپرولو فرصت میسر نه وي او په ځانګړې توګه څوک د تجارانو، کسبکارانو او متخصصینو د خدمتونو او فعالیتونو پر وړاندې خنډ ایجاد نه کړای سي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله دغه فرمان په اړه ازادي راډیو ته وویل د دوی مسؤلین به د ټولو هغو ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي چې خلک یې له هېواده وتلو ته اړ ایستي دي.
والی صاحبانو مسؤولین باید د هغو ته اطمینان ورکړي دا د تېښتې علت یې پیدا کړي او مرسته ورسره وکړي چې دوی له افغانستان نه ونه وځي او ښه سرنوشت سره نه مخ کېږي، ستونزې ورته ولاړېږي. ځینې خلک ځورول شوي وي یا د ځورولو احتمال وي، هغوی ته هم باید اطمینان ورکړل شي چې کومه ستونزه نشته دوی ته. بله دا ده که ځینې خلک نور بله کومه ستونزه ولري یا که له هغې ناحیې نه وي، مسؤولین به د خپل توان په حد کې هغو سره مرسته وکړي چې دوی د تېښتې هڅه ونه کړي.
خو ښاغلی مجاهد د زده کړو د بهیر د پیل په اړه کوم تازه څه ونه ویل. هغه څه چې اوس یې افغانان له هېواده بهر ته د تګ یو بل لامل بولي دا چې د طالبانو د مشر دا فرمان به پر افغانستان اوسنیو حاکمو شرایطو کې څومره به د اجرا وړ وګرځي او دا چې به وکړای سي د خلکو د کډوالۍ کچه ورسره راټیټه کړي کنه لا څرګنده نه ده. خو په دغه هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د ښځینه ښوونځیو او پوهنتونونو بندوالی، بې سارې بېوزلي، بېکارۍ او ځینې نورې هغه ستونزې دي چې خلک یې له امله شکایتونه لري او دا مهال هر بل ملک د افغانستان په پرتله د ژوند لپاره مناسب بولي. د ځینو نړیوالو ادارو د وروستیو شمیرو له مخې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې بیا تر دې دمه بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو ځواکونو له لورې له دغه هیواده د خلکو د تخلیې په بهیر او قاچاقي توګه شاوخوا 1,000,000 افغانان وتلي دي. خو په دې وروستیو کې د ایران او ترکیې ترمنځ پولو کې د هغو کډوالو زړه بوږنوونکي انځورونه او ویډیوګانې هم خپرې سوي دي چې په قاچاقي توګه غواړي تر اروپایي هیوادونو ځانونه ورسوي.
ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند لې چلام اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمېر کسانو د نښترو ځنګل وهل بیا پیل کړی دی. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېرو سختو جګړو او حالاتو کې د نښترو ځنګلونه په خپله ساتلي خو نورې د ساتلو وس نه لري. د سیمې اوسیدونکو دغه راز له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د هم په نوې 4.5 کسیزې جوړېدونکې شنې قطې کې ځای ورکړي چې طالب چارواکو یې وړمه ورځ د جوړولو اعلان وکړ.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند لې چلام درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې شاوخوا 15 هکتاره غر د نښترو او نورو ونو زرغونه او ښکلې کړی دی. د دوی په خبره چې په تیرو جګړې زو او سختو شپورزو کې یاد ځنګل د تړو او ناغو په وسیله ساتلې اوس هم چمتو دي چې دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړي خو د طالب چارواکو ملاتړ ته اړتیا لري. د لېچلام اوسیدونکي حیات الله قرار:
خیراز ځنګل دی چې د نختر، کاچل، جالغوزي، بلنز، څېړۍ، خونه، ورغشتي ډېرې ونې لري. د ساتنې په اړه یې موږ د کلونو کلونو راهیسې قومي تړه لرو چې د دغه تړې په اساس مو د خپل ځنګل ساتنه کړې خو متاسفانه اوس ساتنه لتوانه اوختي.
د لېچلام قومي شورا غړي حاجي عظیم جان راته وویل دوی سره په گاوند کې د پروتو سیمو چپیداری او کړنګل یو شمیر کسان راځي او د دوی ځنګل وهي. څو ځلې طالب چارواکو سره د غستونزه شریکه کړي خو تر اوسه د ځنګل وهونکو په خلاف کوم اقدام نه دی شوی.
موږ پراخه ځنګلونه لرو، منظم شورا لرو چې دغه ځنګلونو حفاظت کیږي، مګر زمونږ گاونډیان چې چپه دره ده او هم کړنګل دی یو څه کسان د اعلی په شکل باندې زمونږ ځنګلونه قطع کوي. شمونگ چو دا پا دا امارت اسلامی مسئولین تا عریش شوی و ترسو زمونگ دا زنگلونو دا وحلو چخا مخنیوه وشی، مگر تروس پوری مثبت اجرات ندی شوی. بیا هم تکراری منگا دا امارت اسلامی دا مسئولین چخا وختنا او عریدی و ترسو زمونگ دا زنگلونو دا قطکولو مخوانی سی.
دا سیمی و سیدون کی لوسانه و چارواکو غواری چی دا زنگل ساتنی پا نوی جوری دون کی قطع که دی دوی تا پورا بر خور کری. پا کنر که دا کرن و مالداری چارو مامورین وای د یاد ولایت په غرونو کې د سور کودتا وړاندې 3,14,000 هکتار ځمکه د نختر او نور ونو ځنګل نیولې و. د دوی په خبره چې په یادو شاوخوا 3 لسیزو کې د نخترو د ځنګل 1.5% برخه وهل شوې ده چې اوس هم په یو شمیر سیمو کې د څېړیو ترڅنګ د نخترو پرې کول دوام لري. په کونړ کې د طالبانو مسؤلین وایي د لرګیو په قاچاق او د ځنګل په پرې کولو یې بندیز لګولی. او هیچ چاته به د یادو غیر قانوني کړنو تر سره کولو اجازه ورنکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
د لرګو باره کې د امارت پالیسي واضح ده، د هغې لپاره خاص خطه جوړیږي چې د ځنګلاتو ساتنه به کوي، د قاچاق مخه به نیسي او ولس ته مطمئن اوسېږي انشاءالله چې په دغه باره کې به داسې څه مشکل نه وي چې د امارت پالیسي دې په هغې کې ترغیب وخوري او لرګو ته دې هغه شان اجازه ورکړی شي څنګه چې پخوا او یا څنګه قاچاق ته مخکې لاره کولاو وه.
د کونړ لیچلام سیمی اوسیدونکي په داسې حال کې د ځنګل وهلو څخه شکایت کوي چې طالب چارواکو تیر ورځ د ځنګلونو ساتلو لپاره د یوې 450 کسیزي زرغونې قطې جوړولو اعلان وکړ چې په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي څو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي.
په راپور کې مهمو واورېدل کونړ ولایت پر کابل سربېره په هغو تر ټولو ځنګل لرونکو ولایتونو کې شامل دی چې طالبانو ورته په نوي جوړېدونکي قطه کې د یو 50 کسیز ځواک د بېلېدو اعلان کړی دی. ټول 450 کسان به په دغه قطه کې راټولیږي د کابل لپاره. د کابل او د څنګلورو سیمو د ځنګلونو د ساتنې لپاره 100 تنه په دغه نوي ځواک کې جلا کړی شوي دي. بیا هم په افغانستان کې په د افغانستان د ځنګلونو ور اخوا د کرنې په موضوع ته مخه کوو. د کندوز کې کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلېدو سره دا خبره هم راپورته کړې چې باید چارواکي کروندګرو یا په افغانستان کې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر کرنې ولاړ دی. نور به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال پر پورت کې واورو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر 6000 کروندګرو 300 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 600 ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادی راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دي اصلاح تصدیق شده دي د موږ د خپل ریاست لخوا تصدیق شوي دي ستاندرد باندې منظم، نو دا موږ د حقینو توزیع کوو تقریبا په حدود د 6000 د حقینو ته دا توزیع موږ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د موږ د خوا راګان یو کومک د دوی سره یو بوجي کوټ ورکوو، سپین یو بوجي تور کوټ او یو بوجي غنم ورکوو. هغه کسان هم نیول چې د هغو اقتصاد ضعیف وي.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلي وو وایي د پخواني تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. 40 کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې 1.5 جریبه کرنیزه ځمکه لري. وایي
موږ وایو چې موږ ته تخم راکې او کوټ راکې وروجانه چې موږ ځکه واړو سیپالې کو گاونډۍ کو اواره کو او ویشندو په سراته سره وجانه بیان ورو موږ ته غره کې دا دواګان راکې چې ساقه غونه کې د بازارې تخم چې د هر ټایپ او دی کې ور اصلاح سو تخم یو تخم ده اصلاح سو ده فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوباتو، نورو غلو، دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
موږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي. دا غنم به موږ خامخا کرو، خرڅوو به نه، نو دا خو ومنه غنم دی. دوی وایي چې موږ نور هم کوټ هم ورکوو، سپین کوټ هم ورکوو، تور کوټ. اوس فعلا دا یو بوجۍ غنم موږ ته دا په لاس راغله. دا خامخا فرق لري، دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصورۍ سیمې یو کروندګر 1.5 کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د اقینو سره مرستې او کومک وکړي په دې چې موږ او تاسې ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده. په پردیو کومکو په موږ او تاسې نه آباد یو که سل ورځې خلک ډوډۍ درته راولېږي یو ورځې خپله پخنه کړه وږی د خلکو کومکو لپاره باید کښېنو، نو خپل زراعت آباد کړو، خپل ملک آباد کړو، خپل موږ خپل ملک ته خپله باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات، د اړتیا وړ مالي ملاتړ، د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي، نو له امله باید د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترطول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. ده امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په د یو ویډیوي کنفرانس له لارې له یو بل سره خبرې وکړې. نور د ملالۍ بشیر په راپورټ کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ سي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغومره په ترنګلي حالت کې جوړه سوه لکه د مسکو واشنگتن اړیکې چې ښایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نورې هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص سوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید د راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115,000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کبله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خاطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ همداراز ویلي چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دي منلې او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلي چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاته وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه سرین ځلان یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته پیغام پرېږم چې د حق الزمان معلمینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه ترې او قرارداد راسره وکړي، نو تېر حکومت څرنګ شو زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د حدکېږي راکړي چې له د زما پیغام نشل کړي او زموږ وخت مسلمینو ازادي راډیو د سلطان او جنان د اوسي منل چې خدای پامان.
زه د خوست ولایت نه صدکې ارته سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم هغه حساب ده وګو چې چمنځکه غصب کړي، ملي شتمنۍ غصب کړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر تلر د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړی دي. میږي دی نه دا هیله کوي چې دی د هر چا سره حساب ونه کړو. دی په اعلان کړی دو دی خلک تر خپل خیخ پراخه کو او خلک په ځان باندې راټول کو که راټولې نه کو افغانستان میں ڈر خطو خارو بیر تلوڑ سی زکر مفا افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتسیق قابرز نگواڑی اخترام سلام علیکم.
یلمند مختار دما جرینو د څنګه څخه وتاه چې دا پیغام پریږدم. موږ ما جرین چې د مختار په کم کې ډېر سخت بداله کیږي. اسلامي امارت مجاهدین او د نورو خارجي موسسات هم دغه هیله ده چې موږ سره هر څه عاجل بشری مرستې وکړي، ځکه چې موږ ډېر په ستونزو کې شپې او ورځې سبا کوو. که نن هم د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وخت نه پوره کېږي، موږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نشي د لوړو مسیلونو تر غوږو پورې ورسېږي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونۍ ځای خبرونه مه هېروئ. دغه راز مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واورئ، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د اقتصادي سخت لویرې د کډوالو د سپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. د جرمنی د کورونیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولې دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار تي چې جرمني ته به ځي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کېږي. اولاف شولز د جرمني د هم سر اعظم په توګه نن په برلین کې د ولسمشۍ په ماڼۍ کې لوړه وکړه. سپینماړی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ویډیو کانفرنس پر مهال د خبرو په ترڅ کې د اوکراین په خاطر خبرداری ورکړ او له فرانسې څخه خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدونکې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو په پایلوبه کې بند امیر او عوام لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په خاطر لوبېږي. نوموړی وایي چې د احمد شاه ابدالي لومړنۍ درجه سیالۍ د نومبر میاشتې په اتمه نیټه د هیواد د پنځو زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د کرکټ بورډ د وایان په خبره د دې سیالیو د کولو هدف د کرکټ لوبې وده او لوبغاړو ته د لوبو برابرول دي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به په دې ولایت کې د کنګ فو سیالۍ پیل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر سهراب عثماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د سولې او دوستۍ په نوم د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د بلخ په حمزه کلب کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دا سیالۍ د بلخ د کنګ فو فدراسیون په کوربتوب جوړیږي او د مختلفو ولایتونو لوبغاړي په انفرادي ډول ګډون پکې کوي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلان وایي د دې سیالیو له کولو یې هدف راتلونکو لوبو ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په بلخ ولایت کې ورته سیالۍ شوې دي. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ چې دا ځل د استرالیا په کوربتوب کېږي په لومړۍ لوبه کې چې په برسبن کې روانه ده انګلستاني لوبډله ښه ونه ځلېده او په لومړۍ پاڼۍ کې ټوله لوبډله په 120 منډو وسوځېده. د باران د ورښت له امله اوس لوبه درېدلې او باران چې ودرېږي د استرالیا لوبډله به د توپوهنې لپاره میدان ته راښکته شي. د اشیز یا سیالۍ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږد تاریخ لري په لومړي ځل کله چې د استرالیا لوبډلې په 1902 میلادي کال کې انګلستاني لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. یوې انګلستاني ورځپاڼې ولیکل چې د انګلستان کرکټ د استرالیا په لاس ووژل شو او ایرې استرالیا ته یوړل شوې. له دې ماتې او تبصیرو وروسته د هغه وخت انګلستاني کپتان یو بلای ژمنه وکړه چې دا ایرې به بیرته خپل وطن ته راوړي. په همدې خاطر د انګلستان او استرالیا ترمنځ لوبو ته د ایرو یا د اشیز نوم ورکړل شو چې دواړه لوبډلې د ګټلو لپاره سخت رقابت کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
خبرونه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شی ډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوی دی. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې له نورو یې متفاوت فکرونه درلودل. دوی ونه زغمل شول او د زورونې، زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیره کې متفاوت پیدا شوی کې دی شی خویونه او فکرونه هم متفاوت وینو. په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او زغمل شي. اوس چې د ټکنالوژي دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فرمونه او ټولنیز شبکې ایجاد شوي، ځوانان ته لاره هواره کړې ده چې د ټوپک تشپیلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدی شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکوال امینه عزیزي دي. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پایلې له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب، که له تېر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل دی او په اوس وخت کې تاسې چې دا ځوانان ګوري، څومره یو بل زغمي او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟